کوم مليحه جانې احراري قدر منوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو لمړنۍ یو ساعت خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام ته ځانګړې شوې ده خو له ازادي مجلې مخکې د روانو چارو په لنډه برخه کې به ووري چې ناتو د افغانستان پاکستان او د نړیوالو ځواکونو د هماهنګۍ ګډو مرکزونو ته د پاکستاني استازو ستنیدل له اسلام آباد سره د اړیکو د ښېګڼې یو نه خبرلې خو تر هر څه مخکې قاسم سولمل ته غوښی چې تر دې ساعت د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوروي
سلامونه او شیچاري په سات کې مربولم د مهمو سرچکو اوریدو ته د بریتانیا د دفاع وزیر پرونده د هیواد پارلمان ته ویل چې افغانستان د بریتانیوي پوځیانو وتل د امریکایي پوځیانو له وتلو سره تړلې ده په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی او د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله پرونده غ زیاتیدونکو خطرونو په وړاندې چې منځني ختیځ ورسره مخامخ دی د خلیج د اتحادیې د جوړېدو غوښتنه وکړه بشپړ خبرونه د بریتانیا دفاع وزیر پرونده د هیواد پارلمان ته ویل چې له افغانستان د بریتانوي پوځیانو وتل د امریکایي پوځیانو له وتلو سره تړلې دي د بریتانیا دفاع وزیر فلیپ هاموند ویل تر هغه چې ولسمشر اوباما خپل پریکړه نوې اعلان کړي نسی ویل چې له افغانستان به بریتانوي پوځیان کله ووسی په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر له نظر بریتانیا له امریکا وروسته تر ټولو زیات پوځیان لري بریتانیا په افغانستان کې شخو لزر پوځیان لري چې اکثره په هلمند ولایت کې ځای پر ځای دي په ملګرو ملتونو کې د جرمني سفیر وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تر پخوا ښه شوی دی د جرمني د خبري اجنس د راپور لمخې په ملګرو ملتونو کې د جرمني استازي پیټر ویټک د امنیت شورا غونډې ته ویل سره لدی چې خلخال حمله کیږي خو په مجموع کې د افغانستان ثبات ښه شوی دی د پاینه حل کې غوښتنه وکړه چې باید اجازه ورنکړی سي چې په افغانستان کې ترلاسه شوی کامیابی ځای سي او د هیواد یو ور بیا د ترورستانو په مرکز بدل سي د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د پوهنتونونو د راتلونکو تعلیمي کال لپاره د کانکور د ازموینې پیل اعلان کړ د دې وزارت مرستیال بری صدیقی پرون په کابل کې خبري اعلان تویل د کانکور ازموینه به چې روانونه په شپږ ولایتونو کې پیل شوې ډېر ژر په ټولو ولایتونو کې پیل او د هود تر میاشتې به دوام وکړي د شغلی صدیقی په وینا د ځل په کانکور کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ښه تخنیکی تیاری نیول شوې ده د لوړ زده کړو د وزارت په وینا راتلونکي تعلیمي کال به د هیواد په پوهنتونونو او د لوړ زده کړو په مؤسسو کې څلور ډېر سره محصلان جذب سي بهرنی خبرونه تر څو شپې وروسته درته وړاندې کیږي ملتیا مو وکړي د سعودي عربستان پاچا ملک عبدالله پرونده هغه زیاتیدونکو خطرونو په وړاندې چې منځنۍ ختیځ ورسره مخامخ دی د خلیج د اتحادیې د جوړېدو غوښتنه وکړه ملک عبدالله د څرګندونې په ریاست کې د خلیج د همکاري شورا د کلنۍ سرمشریزي په پرانستون کې غونډه کې وکړې د ویل د خلیج د همکاري شورا غړي هیوادونه باید د همکاري له پړاوه د یو واحد تشکیل په چوکاټ کې د اتحاد مرحلې ته داخل سي اټکل کې چې د خلیج د همکاري شورا مشران به لیراق څخه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د ایران له زیاتیدونکو نفوذ پر ویرو هم خبرې وکړي سعودي عربستان پر ایران تور لګولی چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وژلو لپاره په ناکامې دسیسې کې لاس درلود ایران د سعودي عربستان او امریکا دا تورونه په کلکه رد کړه لویدیز خبری آژانسونو د عراق د امنیتي او قضایي چارواکو له قوله وویل چې یوې عراقي قضایي کمیټې د تروریستي ضد قانون پر اساس د مرستیال ولسمشر طارق هاشمي د نیولو حکم صادر کړی دی د عراق سترې محکمې پرون سهار له هیواده بهر د طارق هاشمي پر سفر بندیز ولګاوه هاشمي او مرستیال صدر اعظم صالح مطلق چې دواړه سنیان دي او د عراق د سیکولر اړخ غړیتوب لري تر سخت فشار لاندې راوستل سوي د امرسیال ولسمشر درې ساتونکي نیول سوي او صدر اعظم نوري المالکي د خپل امرسیال صالح مطلق د برطرفه کېدو غوښتنه کړې ده د بغداد د امنیتي ادارې ویندوی تورن جنرال قسیم عطا ویل چې د هاشمي درې ساتونکي د یکشنبه په ورځ د تروریستي فعالیتونو په شک نیول سوي دي تر دې مخکې د شنبه په ورځ هاشمي او مطلق ویلي و چې د دوی ډله پارلمان بایکاټ کوي ځکه چې صدر اعظم قدرت ځان ته منحصر کړی دی د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ ال لمړین وروسته د دغه وټ دولتي رسنوي پر خلکو ژغ کړی چې دغه د ځوان زوی کیم جونګ یون تر مشرۍ لاندې سره یوسي د شمالي کوریا دولتي رسنوي یون د خپل پلار سرځای ناسي وباله د شمالي کوریا دولتي رسنۍ ویل چې نش په تکلن کیم جونګ ایل چې له 1994 څخه واکمنو د سړه په حمله ساور کړه. د تدفین مراسم به د راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ چې د دسمبر 28 ده په مرکز پینګیان کې ترسره سي. د امریکا د بارنۍ چارو وزیر هیلر کلنټن پرون د شمالي کوریا د مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته په شمالي کوریا کې د واک د سوله ییز او آرام انتقال غوښتنه وکړه. میرمن کلنټن په واشنګټن کې د جاپان د بارنۍ چارو له وزیر کویچیرو ګیم بسره له خبرو وروسته وویل چې د امریکا متحده ایالتونه د شمالي کوریا د خلکو د ښه ژوند په اړه ژوره اندېښنه لري. میرمن کلنټن همداراز یادونه وکړه چې امریکا او جاپان د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د شپږ اړخیزو خبرو اترو له ګډونوالو سره په تماس کې دي. دوی په دې اړه وویل:
We both share a common interest in a peaceful and stable transition in North Korea.
میرمن کلنټن وای زموږ دواړه هیوادونه په شمالي کوریا کې د قدرت د سولې انتقال او همداراز په سیمه کې د سولې او ثبات د یقیني کولو په برخه کې ګډي ګټي لري. موږ د شپږ اړخیزو خبرو اترو له ګډونوالو سره له نږدې په تماس کې یو. د جاپان د بارنۍ چارو وزیر ویل د یو میرمن کلنټن په دې سره موافق ویل چې د شمالي کوریا له لوري د غیر اټومي کېدو لور ته د کلکو اقداماتو اړتیا باید یقیني سي. او وروستی خبرم دا چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د کوزو او سربیا له چارواکو وغوښتل چې د پولې د کنټرول لپاره په ګډه هلې ځلې پیل کړي. میرمن مرکل د غوښتنو وروسته له دې وکړه چې سربانه او کوزووالو موافقه وکړه چې د کوزوو د شمال ناکراري به پای ته ورسوي. د دې سیمې اکثر اوسیدونکي سربان دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې نړۍ خبرونه پاتې خبرونه له احمد تکل سره تعقیب کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد، مزار شریف، ګردیز، خوست او اسدآباد کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د روانې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام ته ځانګړی شوی. دا خو د خبرونو د خبري راپورونو لنډه برخه هم لرو. قدر منوریدونکو، په یو راپور کې واورئ چې ناټو د افغانستان، پاکستان او نړیوالو ځواکونو د هماهنګۍ ګډو مرکزونو ته د پاکستاني استازیو ستنېدل له پاکستان سره د خپلو خرابو شویو اړیکو د ښېګڼې یوه نښه بللې ده. پاکستان وروسته له هغه له افغانستان سره په خپلو پولو کې د هماهنګۍ له مرکزونو څخه خپل استازي وایستل چې د ناټو د یوې هلیکوپټرې په بمبارۍ کې 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول. اسمت ساروان او د دې موضوع تفصیل.
ناټو د دوشنبه په ورځ ویل پاکستان له افغانستان سره په خپله پوله کې د هماهنګۍ مرکزونو ته خپل رابط مامورین بیا واستول. وروسته له دې چې د ناټو ځواکونو په هوایي بمباری کې د پاکستان په دوو سرحدي پوستو کې 40 سرحدي پوځیان ووژل شول او له کبله یې پاکستان وپارید، دا انکشاف د دغه هیواد او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو یوه وړه نښه ګڼل کېدای شي. د رویټرز خبري اژانس له راپور سره سم ناټو وایي چې دا هم د پاکستان او هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په ګټه ده چې پاکستان ژر تر ژره خپله لار پرانیزي. تیرونی د امریکا کانګرس پاکستان ته $200 میلیون مرسته کنګل کړه او ویل چې دا مرسته د پاکستان له لوري د هغو موادو له مخنیوي سره تړي چې ورڅخه بمونه جوړیږي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پوځي ګاډو په لار کې چاودول کیږي. په کابل کې د ناټو تر مشې لاندې د ایساف ځواکونو ویندوی بریډ جنرال کریستیان یاکوبسن خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال جان الن د پاکستان د پوځ له لوی رئیس جنرال اشفاق کیانی سره خبري کړي او په تیرو څو ورځو کې په دې برخه کې د پرمختګ نښې څرګندې شوې دي. د زیاته کړه پاکستان له افغانستان سره په خپلو پولو کې د هماهنګۍ مرکزونو ته خپل رابط مامورین بیرته لیږلي. جنرال الن له جنرال کیانی سره ژغېدلی، نو په دې حساب دوی سم لور ته پر مخ روان دي. د افغانستان، پاکستان او ناټو د هماهنګۍ مرکزونه د دې لپاره جوړ شوي چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې عملیات هماهنګه کړی شي، څو د داسې پیښو مخه ونیول شي چې تیره میاشت د مومندو ایجنسۍ په سیمه کې وشول او له کبله یې 40 پاکستاني پوځیان ووژل شول. پاکستان ویلی و چې ناټو بې دلیله د دوی پر پوستي بریټ کړای، خو امریکا او ناټو د پاکستان اداره د وی او وای چې د دوی هلیکوپټرو ورسته لدې پر پاکستانی پوستو بمباری وکړه چې له دغه پوستو پر افغان او ناټو ځواکونو ډزې وشوي. د دې برید په اړه تحقیقات روان دي، خو یاکوبسن د څېړنو د نتیجې په اړه څه ونه ویل. د له پاکستان وغوښتل چې د ناټو ځواکونو ته د اکمالاتو دوه لارې پرانیزي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سموګراګله آزادی رادیو اوري اوس وقشی چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خبره شوې دي، د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه نوریاس نوری کړې ده.
برتانوی انډیپندنت ورسپانه په ورستۍ ګڼه کې د افغانستان او عراق د جګړو په اړه په یو مطلب کې یو لړ څرګندونو ورسته لیکي چې جګړې ساده پیلېږي خو ختمې لکه د افغانستان جګړې چې ښودلې ډېر ستونزمن کار دی. انډیپندنت لیکي موږ افغانستان ته د دې لپاره لاړو چې راته ویل شوی و چې د القاعده ضد وجنګېږو او د برېټانیا واټونه امن کړو. ښایي دې شي په 2001 یا 2003 کلونو کې حقیقت درلود، خو آیا دا مسله اوس هم اعتبار لري؟ د ورسپانې په وینا کله چې اسامه بن لادن بالاخره ووژل شو، افغان طالبانو هغه نه ساته بلکې زموږ دوه مخي متحد پاکستان دا کار کړی و. ډېر کسان داسې فکر نه کوي چې افغانستان د اوس د القاعده د تروریستي فعالیتونو اصلي مرکز وي. د انډیپندنت په وینا اساسي ستونزه اوس دا ده چې په افغانستان کې برای یوازې هله ترلاسه کیدی شوی چې په دریو پوځي، سیاسي او اقتصادي اړخونو متکی یو ستراتیژي تطبیق شوی وي. د دغه ستراتیژۍ د لومړۍ برخې عملي کېدو ته پرته له دې چې دوه نورو ته پاملرنه وشي دوام ورکړل شوی او هغه لاسته راوړنې چې یوازې په یوې برخه کې ترلاسه شوي دوام نشي راوړلی. د امریکا د بهرنیو اړیکو شورا خبرونه د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي یوې پاکستانی سخدریز ډلې په افغانستان کې پر شیعهګانو د دسمبر د شپږمې د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. خبرونه لیکي دا له 2001 کال راهیسې له هغه مهاله چې په دې هیواد کې د طالبانو واکمني نسکوره شوې په دې هیواد کې تر ټولو لویه فرقه یې حمله وه. د خبرونې په وینا د دې حملې اهمیت په دې کې و چې موږ له افغانستانه چې هره ورځ په دې هېواد کې شخړې روانې دي د دا ډول فرقه یي حملې انتظار نه لاره او د اندېښنې وړ خبره دا ده چې دا ډول حملې دوام ونه کړي. د بهرنیو اړیکو شورا خبرونه لیکي پاکستانی لشکري جنګوي ډلې چې یوه تروریستي ډله ده او په پاکستان کې ډېرې فرقه یي حملې ترسره کړي د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د خبرونې په وینا کارپوهانو چې د دغې ډلې د لومړنیو ادعاو په اړه اندېښنې څرګندې کړي علت یې دا دی چې دا یوه داسې ډله ده چې فعالیت یې په ښارونو کې ډېر متمرکز دی او داسې یوه ډله نه ده چې په افغانستان کې ټینګې اړیکې ولري. د خبرونې په وینا لشکر جنګوي داسې یوه ډله ده چې افغانستان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې هم مرکز نه لري. دا یوه ښاري ډله ده چې د پاکستان د خاورې په دننه کې فعالیتونه ترسره کوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې له لارې آزادی رادیو ته راستولی دي.
عبدالقادر د لغمان ولایت د قرغیو ولسوالۍ د ګلپاچا الفت د علي لیسې ښوونکی لیکي زموږ د پوهنې ریاست یو بام او دوه هوا متل پر موږ عملی کوي. هغه ښوونکی چې تثبیت رتب شوی هغوی ته پر ساعت 80 افغانۍ حق زمها ورکول کیږي او چې رتبې نه دي معلومې شوی هغو ته نه ورکول کیږي. بله خبره دا ده چې دوه میاشتې کیږي چې د رتبو ازموینه مو ورکړې خو نتایج نه دي راغلي. دلیل کې هیله ده چې زموږ آواز د پوهنې وزارت چارواکو ته ورسوي. زمان حکیمزای د ننګرهار له حصارک غلجایی ولسوالۍ له ډنډ کلي څخه لیکي د کرزي په حکومت کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی. زما له دولت نه دا هیله ده چې لږ تر لږه کاریزونه خو دې راته جوړ کړي. وحید د میدان وردګو ولایت څخه لیکلی دی د پاسپورت ریاست مسؤلین وایي چې پاسپورتونه نشته، خو هغو کسانو ته چې د $200 په مقابل کې پاسپورتونه ورکوي هغو ته لکومه کیږي. او موږ چې له ایران نه راایستل شوی یو او دوه میاشتې وخت مو هم تمام شوی، زموږ مشکل به څه وخت حل کیږي؟ او انجینیر حسن خیل له کابل نه لیکي زه د کابل د 15مې حوزې د نیازبیک په سیمه کې چې د کابل زړه دی اوسېږم د رشوت نه ورکولو له وجې له برق څخه محروم یو. د خدای لپاره زموږ غږ د مسؤولو مقاماتو غوږونو ته ورسوئ. زمو غاګلا آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو او اوس هم د آزادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام ته پام وکړي.
د آزادۍ رادیو مجله
زما صدلا غزن فر سلامونه ومني قدرمن اوریدونکو. د آزادۍ رادیو مجلې په دې غنه کې نور الحبیب نثار د ارواشاد عبدالجلیل سرتور په ادبي هڅو او خدمتونو رڼا اچي
او خصوصا زمونږ په ملي او اجتماعي مسایلو باندې ډیر آگاه بنیادمو په دې سر خلاصو.
فریدا سیفی د حکایتونو په باره کې یو حکایت را اوروي.
تر ټولو پیچلي خبرې په تر ټولو آسانو حکایتونو کې موندل شي.
مجیب رحمان انګار د پښتو فلم د نامتو ستوري تاریخ شاه د وفات په مناسبت د هغه ژوند او فن ته کتنه کوي. له حبیب تو تاخیل سره د خان عبدالصمد خان مرحوم د څلوېښتم تلین په مناسبت د جوړ شوي سیمینار په اړه مرکه لرو. ژباړن او لیکوال فضل مولا لټون د اسلام د تاریخ په باره کې د خپلې یوې مهمې ژباړې په باب خبرې کوي.
دا سړی د مورخ والی سره سره چې دی یو مورخ دی، یو دینی عالم هم دی.
دونه فرهنگی خبرونه لینا شریف الولی.
د افغانستان قلم ټولنې په کابل کې د تیرنوال مولوی زین الله منلی د شیرونو د بشپړې ټولګې چې د هیلو درشل نومیږي د مخکتنې غونډه وکړه. په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د لیندې په څلېرشتمه نیټه وه، یو شمېر کابل میشتو لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته او د مولانا منلي د شعرونو د کتاب د دوی په ژوند او نورو ادبي خدمتونو یې رڼا واچوله. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په بامیان کې به د تاریخي آثارو د موزیم په جوړولو سره د دغه ولایت د ګرځندوی صنعت وده وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت کلتوري مرستیال عمر سلطان په جاپان کې د بامیان په نړیوال سمپوزیم کې له راستنېدو وروسته آزادۍ رادیو ته وویل چې له جاپاني مقاماتو سره په کتنه کې له هغوی وغوښتل چې په بامیان کې د موزیم په جوړولو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي او جاپان په دې برخه کې مرستې ته چمتووالی څرګند کړ. د ښاغلي سلطان په قول جاپان په وروستیو کلونو کې د بامیان د تاریخي آثارو د بیا رغونې په برخه کې له افغانستان سره ډېرې مرستې کړې دي. او وروستی خبر دا چې د لیکوال ژورنالیست او ژباړن محمد طارق بزګر د علمي او فرهنګي خدمتونو د درناوي غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د دسمبر په 10مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې وه، په اروپا کې ډیره افغان لیکوالو او ژورنالیستانو برخه واخیسته او د محمد طارق بزګر کلتوري او مطبوعاتي هڅې وستایلې. طارق بزګر چې له څو کلونو راهیسې د دعوت په نوم جریده او ویبپاڼه چلوي، د ګڼو لیکنو او ژباړنو لیکوال او ژباړن دی.
څو ورځې د مخه معاصر لیکوال او شاعر عبدالجلیل سرتور په حق ورسېد. دی چې د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسېدونکی و، په همدې سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. لیکوال او کره کتونکی نورالحبیب نثار د ارواښاد جلیل سرتور په باره کې وایي:
بله غزنفر صاحب، مرحوم عبدالجلیل سرتور ډېر اجتماعي انسان و او د افغانستان په باره کې ډېر روښانه فکر و نظر لرلو او خصوصا زمونږ په ملي او اجتماعي مسایلو باندې ډېر آگاه بنیادمو په دې سر خلاصو او ډېر واضحه او روښانه او د ملي دریځ خاوند و. د نظم و نثر دواړو کې لیکل کړي دي، د دواړو د لیکلو تجربه یې لرله. زمونږ د هیواد مطبوعاتو کې د ده نثري مضامین هم چاپ شوي چې زیاتره اجتماعي او ملي مسایل دي، په دې فوکس او تمرکز کړی دی. همداسې شعرونه هم چاپ شوي دي. د دینه ور اخو خپل د خصوصي مطالعه او زده کړه، البته دغه مغه دودی سیستم باندې د پښتو فارسی ادب ژوره مطالعه لرله. فقه کتابونه لوستي وو، حتی حقوق و سیاست کې هم کافی مطالعه خاوند وو، په اجتماعي مسایلو ډیر پوهېدو.
د وفات په وخت کې څو کلن وو نثار صاحب؟
د وفات په وخت کې اتیا کالو ګڼې، ځکه دا په 1910 کې زیگیدلی دی او پا دیر لسو نوی دی قوس پا لسم نیتوانی وفات شو.
شاغلی انسار دی سرتور مرحوم شیرون چه ما کلا پا مطبعاتو که لوستی دی یو خی پا کلام که یو دیر شر روانی و خوندور روانی، البته درد و پکې د وطن مسائل ته توجه و، فردی دردونه هم و پکې. ما د دې شاعری دغه سیادی شي. تاسو د دې شاعری ډیره لوسته ده، تاسو څه تبصره پکې کوي؟
غزنفر صاحب همداسې و، د ده د شاعرۍ مضامین، د ده د نثري لیکنې دي، د هغې مضامین ټول ملي او اجتماعي مسائل و. او البته په شعر کې شعریت هم شته دی، ښه موسیقي هم لري، او شعر کې ژبه یې ډیره پخه ژبه ده. د شعر ژبه وګورئ که د نثر وګورئ ډیره مضبوطه، او د هغه د صرف و د نحو په حساب چې ورته وګورئ د ژبې د سکخ او د رغښت په حساب ډیره قوي ژبه لري. د ده وروستی او ناچاپه مجموعه د ګلپاڼې نومیږي، دا شته دی او دا چاپ ته هم وایي چې تیاره ده.
تاسو لوستې ده؟
ما یو څه شعرونه کتلي دي، یو څه نمونې هم ما سره شته دی،
که ممکنه یو ویل ولی.
ولې نه، یو شعر دی د دې نه، د غزل په فارم کې دی، لټونی نوم دی. وی ولو بیدم لوی شوم په غمونو په دردونو کې، دل شوما بادل شوما ژرنده د وختونو کې، وغورځېدم پورته شوم راپرېوتم ولاړ شوما، ورک شوما پیدا شوم د ژوندون په کګلیچونو کې، مینه شوم پتنګ شوما د شمې په رخسار ستي، خاورې شوم ایرې شوما د ښکلو قدمونو کې، وچغیدم شور شما لسوز هم لساز ډک، والو تما ولاړم د بلبلو کتارونو کې، وزلیدم ستوره شما رون لکه سبا سوره، وختم خکاره شم د اسمان په کنارونو کې، راز شما هم راز شما دمساز د دردیدلی شم، یاد شما فریاد شم د ویرجونو فریادونو کې، بیا لکه وږمه د نو بهار شم د هستۍ پیغام ولاړمه، خپاره شما په غرونو په رغونو کې، ګرځم چې دا تورې تیارې تورې شپې روښانه شي، راشي خوشحالي مې د هیواد په سهارونو کې، څوک به را پیدا کړم چې غمخور وي آدم خور نه وي، څوک به را پیدا کړم چې غمخور وي آدم خور نه وي، داغې د مظلوم د وینو نه وي په لاسونو کې، هله به سرتور لږ په کرار لږ آسوده شمه، هله به سرتور لږ په کرار لږ آسوده شمه، ورک شي دوزخونه د وطن په جنتونو کې.
ډیر علی، دا خو ستاسو خبره چې یو حسب حال دی. شاغلی نثر، که د شاغلی سرتور په نثر خبرې وکړو، ما پخوا په تیرو کلونو کې چې په پېښور کې وم، اخبارونو کې د دوی مقالې لوستې وې، لکه څنګه چې تاسو ویل، نثر یې پوخ و، نثر یې روان و، نثر یې هغه د ګرامري جوړښت په حساب برابر و، روشان نثر و، واضح نثر و، په خبرو کې وضوح ډیره وه، یو څه یې ګونګ نه پرېښودل. دا کمالونه پکې وو، او البته د وطن مسایلو ته په پکې توجه وه. ما دغسې د ده نثر په یادی شي، خو البته په دې وروستو لسو کلونو کې په افغانستان کې چې دا حالات بدل شوي دي، او ډیموکراسي ده، او مطبوعات هم ډیر دي، اخبارونه هم ډیر دي، په دې دوران کې هم بیا د دوی نثر نه ولوستی؟ که نه دلته هم لیکو په دې دوران کې؟
غزنفر صاحب دلته هم لیکلي دي، ځینې وخت ما ځینې لیکنې لوستې دي، خو داسې و چې معمولا یو خو لږ څه ظاهره مو دا وخت، دویم دا چې دا ژوند تودې سړې هم کله بنیادم نه ځینې وخت ځینې ځواک واخلي، ځکه دی خو د ژوند ته که وګورو د باندې ډېر تکلیفونه په دې وروستیو کې راغلل. دی په یو شپېتم کال کې بندي شو، پنځلس کاله بند باندې محکوم شو، د ببرک کارمل حکومت په زمانه کې ونیول شو، بیا د ډاکټر نجیب الله په زمانه کې د هغوی په فرمان پنځه شپږ کاله بند تېرولو نه بعد په اته شپېتم کال کې بیرته خوشي شو. نو هغه شکنجې او تکلیفونه او زحمتونه، دې خبرو بیا د مهاجرت سختې و تیو هم لږ څه ظاهر کړی و، په هر حال لیکلی کول کمی کول خلی کلی کول دا یو خبره وه. څه چې ویل چې ووایي هماغومره ژبه یې کاروله، هماغومره ژبه یې.
او د هنر په تعریف کې وایي هنر یعنی د ځان بیان، که یو څوک یو څه په زړه کې ورګرځي، که یو څه احساسوي، یو څه مکنونات لري، او هغه خپل مکنونات ظاهر کړی سي او بیان کړی سي، همدا په حقیقت کې هنر هم دی. شاغلی نثر، په افغانستان کې معمولا که څوک کیسې ولیکي نو مجموعه ځینې جوړ کړي، خپلې کیسې چاپ کړي، که څوک تحقیق وکړي نو خپل تحقیقي لیکنې چاپ کړي. خو دغه په ورځنیو پیښو، په اجتماعي پیښو د لیکنو د راغونډولو او چاپولو دود چندان نشته. څه فکر کوئ د ښاغلي سرتور د نثرونو د اجتماعي مقالو یوه مجموعه که راغونډ سي، دا به نه یوازې د دوی د نثر یوه نمونه وي، د دوی د فکر یوه بیلګه به وي، بلکې د افغانستان د مختلفو وختونو د یوې هندارې په سترګه هم ورته کتلی سو. څنګه؟
بلې غزن فرسل، دا به واقعا زموږ د تیر خصوصا د پنځوسو یا تقریبا شپېتو کلو د مختلفو وختونو ځینې پیښې به پکې خوندي وي، ځکه سرتور صاحب د ډیرو خلکو سره ناسته ولاړه کړې ده، د په یاداشتونو کې د هغوی تاثرات او خبرې خامخا شته، مثلا خادم صاحب سره، بینوا صاحب سره.
دا اجتماعي مقالې دي خپل وخت د فکر د تاریخ حیثیت هم لري.
حیثیت هم لري بالکل، او همدغه سلا حتی که درته ووایم چې زموږ دغه د ډیموکراسۍ لسیزه چې دا حتی د دې نه وړاندې په مشرقي ولایتونو کې خصوصا جلال آباد ښار کې داسې د ملي سمون یو فکر یو څه خلک یو څه ځوانان هغه زمانه کې چې سرتور صاحب ځوان دی داسې ځوانان پیدا شول، او لکه رغمان صاحب څوک څوک دا خلک و، اندلیب صاحب دی نور، نو دوی د ملي سمون په نوم باندې یعنی دغه هیواد دپاره ښه روښانه فکرونه لرل.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځینې لیکوال چې د کمپیوټر په ذریعه لیکلو سره عادت شوي نه دي وایي چې له قلم او کاغذ سره د خیال مرغه شالوت کوي، او په همدې وجه د کمپیوټر تر مخ د کاغذ مخ بهتره ګڼي. البته اوس ورځ په ورځ د هغو لیکوالو شمیر زیاتیږي چې له قلم او کاغذ سره خدای پامانی کوي. په پرمختللي نړۍ کې چې الکترونیک صنعت ډیره ترقی کړې ده، د کاغذي کتابونو ځای هم ورو ورو الکترونیک کتابونه نیسي. د کتاب د کاروبار د ماهرانو په نظر لوستونکي اوس وار په وار د الکترونیکو کتابونو په لوستلو اموخته کیږي. په دې اړه د یو ریپورت خلاصه وشمه رشیدی لولي.
د تبلیټ کمپیوټرونو جوړونکي وایي چې په نږدې وخت کې به د کاغذي کتابونو زمانه پای ته ورسوي، او بشر به هغه پړاو ته داخل کړي چې لوستونکي به کتابونه، مجلې او اخبارونه لولي، خو دغه کتابونه، مجلې او اخبارونه به نه کاغذي وي او نه به کرښې او کلمې له رنګه جوړي وي. د ابتکاري ستراتیژیو د ادارې مشر تیم باجرین وایي چې هغه وخت لري نه دی چې د دنیا خلک به د کاغذونو د لرلو لپاره د ونو له غوڅولو لاس واخلي، ځکه داسې زمانه را روانه ده چې تابلیت کمپیوټر به د مطبوعاتو ځای ونیسي. دغه کمپیوټرونه تر نورو هغو واړه او تر موبایل یو څه غټکی دي. د کمپیوټري کتابونو او خپرونو لړۍ اوس هم په کال کې د 3200 میلیونه ډالرو کاروبار دی چې په چټکۍ سره وده کوي، او تر 2015 میلادي کال پورې به دغه کاروبار د کال 9600 میلیونه ډالرو ته ورسي. د امریکا د کتاب د صنعت په اړه د څېړنو ګروپ وایي چې خلک اوس ورځ په ورځ په ډیجیټلي کتابونو روږدي کیږي، او چې یو ځل روږدي شي بیا د کاغذ په مخ ته مطالعې د کولو شوق ورسره کمیږي. د نوموړي ګروپ له تازه سروې سره سم کابو نیم هغه کسان چې هم ډیجیټلي کتابونه اخلي او هم کاغذي کتابونه وایي چې که دوی پوه شي چې د خوښې کتاب یې تر راتلونکو درې میاشتو پورې هم ډیجیټلي کیږي، نو په کاغذي کتاب پیسې نه ورکوي او انتظار باسي چې ډیجیټلي کتاب بازار ته راوځي او په خپل تابلیت کمپیوټر کې ولولي. د امریکا د کتاب د صنعت د څېړنو د ګروپ مرستیاله انجلا بول وایي چې د ډیجیټلي کتابونو د پلویانو شمیر په ډیری چټکۍ سره زیاتیږي، او په هر څو میاشتو کې د هغو کسانو فیصدي لوړیږي چې د کاغذي کتاب په ځای الکترونیک کتاب او یا په بله ژبه ډیجیټلي کتاب ته ترجیح ورکوي. د کتاب د صنعت د کاروباریانو په نظر د تابلیت کمپیوټرونو یا وړکیو کمپیوټرونو ورځ په ورځ ارزانېدلو هم د الکترونیک مطالعې د مینوالو د شمیر په زیاتېدو باندې اثر غورځولی دی. الکترونیکی خبرونې نه یوازې ارزانه تمامېږي او ځای نه نیسي، د وړلو راوړلو له درکه هم لوی امتیاز لري. یو ورځپاڼه چې هر ورځ چاپیږي او هر لوستونکي ته رسیږي ډیر کار او ډیره ستومني غواړي، خو ډیجیټلي کتابونه، مجلې او ورځپاڼې هغه د چا خبره د سترګو په رپ کې هر ځای ته رسیدلی شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
تیرونه د پښتو سینما وتلې ستوري طارق شاه د پاکستان په لاهور ښار کې وفات شو. طارق شاه په 1950 میلادي کال کې د ځواني په منځ کې پښتو فلمونو ته مخه کړه. لومړنی فلم یې باز او شهباز و چې لا هم د مینوالو ترمنځ ځانګړی مقام لري. هغه په خپل شپږ دیرش کلن فلمی سفر کې په شاوخوا 1550 پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې کار کړی دی. طارق شاه درې لوڼې او دوه زامن لري چې یو زوی ببرک شاه نومیږي او اوس مهال د پښتو سینما په ځوانو ستورو کې ځانګړی نوم لري. له پېښوره د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان انګار د طارق شاه مرحوم ژوند او فن ته لنډه کتنه کړې چې د ارواښاد طارق شاه په خپل آواز پیلی شي.
غریبي بدشي د تاري انسان کله کله کفر ته مباسي. دارو د لاسه زما لور مړه شوه او دا نور بچي
دا د پښتو سینما د هغه ځلانده ستوري غږ و چې نور زموږ ترمنځ نشته او د تل لپاره یې له دې نیمګړې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. هو، دا د لوړې او دنګې ونې، ښکلي صورت، دروند او جذاب غږ خاوند طارق شاه و چې د روانې میلادي میاشتې پر نهمه یې د کورنۍ تر څنګ خپل ټول مینوال او د پښتو سینما ستوري وژړول او د حقیقي ژوند پر لور یې رخصت واخیست. طارق شاه پر 1925 میلادي کال د خیبر پختونخوا په هنر پرور سیمه مردان کې په داسې حال کې سترګې وغړولې چې د سینما پر پرده یوازې څو پښتو فلمونه نندارې ته وړاندې شوي وو. نوموړی یو له هغو فلمي ستورو څخه و چې له آصف خان او خدای بخلي بدر منیر سره یې اوږه په اوږه نه ستړی کیدونکی زغل وکړ او پښتو فلم یې په پاکستان کې د اردو او پنجابي فلمونو د مقابلې جوګه کړ. د هغه د شپږ دیرش کلن هنري سفر ملګری او د پښتو فلمونو پیژندل شوې څیره آصف خان تر بدر منیر وروسته د نوموړي مړینه د پښتو سینما لپاره یوه نه جبرانیدونکې ضایع ګڼي او وایي چې د هغه بیلتون نه یوازې پښتو بلکې اردو او پنجابي سینما هم ولړزوله.
هغه کې یو دا کار و چې هغه ښه فلم جوړول، هغه پیسو سره شوق نو، ډېر ښه پروډیوسر و. هغه ته د پیسو شوق نو، هغه به دا وایي چې یو ښه فلم جوړ شي. میر مینی سره فلم جوړولو دی، موږ نه ډېر جونیئر وو. دا و چې خپل یو مقام یې را پیدا کړو پښتو فلمونو کې. د هغه دا ځای چې دی که نه، دا مشکل یې څوک پور کړي، یعنی څوک په دغه ځای بیا راشي، دا همیشه نیمګړی دغه ځای.
طارق شاه چې یله شونډې تورې شوې وې، د خپلې ژبې او ولس سره د بې کچې مینې او خدای ورکړي استعداد له مخې پښتو فلمونو ته مخه کړه. باز او شهباز د هغه لومړنی پښتو فلم و چې نن یې هم خلک په ډیره مینه ګوري. په اویایم لسیزه کې چې پښتو فلمونو په پاکستان کې ځانګړی مقام حاصل کړی و، طارق شاه د خپل ښکلي قد قامت، دروند او جذاب غږ او فنی استعداد له مخې په اسانۍ سره اردو او پنجابي فلمونو ته هم لار ومونده. خو هلته یې هم داسې رول ونه لوباوه چې ناقدان ورته ګوته ونیسي. په اوو ورونو کې د خپل پلار مشر اولاد طارق شاه په ژوندوني خپل زلمی زوی ببرک شاه فلمی نړۍ ته راوست چې له نیکه مرغه هغه هم لکه د خپل پلار په شان په لنډه موده کې د بریالیتوب تر بریده ځان ورساوه. ببرک شاه وایي د ده پلار له ځینې نورو فلمي ستورو څخه یو مخ بدل و او خپل اولاد ته یې چې یوازنۍ لار ورښولې هغه زده کړه او بیا د خپل ولس خدمت دی.
جرمون کا تعلیم را کرے، شعور را کرے، ڈے زیادہ سادہ، ڈے زیادہ سافٹ ہارٹیڈ اور ڈے زیادہ لونگ سڑے اخبل اخڑ خے انسان ہو، دنیا سے رڈیر کڑیو، سوسائٹی سے رڈیر کڑیو.
طارق شاه په شاوخوا 1500 پښتو، اردو او پنجابي فلمونو کې د اولې درجه کار کړی او په هر سینما کې تلپاتې نوم ګټلی. طارق شاه لا لمنډې نه ولوېدلی او په ډېره مینه یې خپل کار پر مخ بیوه چې د تور زیړي یا هیپاټایټس ناروغۍ نښې نښانې پکې څرګندې شوې. خو نور کار له کاره تیر و او دې نازوانې ناروغۍ ځیګر ته ځان رسولی و او د درملنې هیڅ لارې نه و ورپریښي. مینوالو یې د ځیګر ناروغي جړله چې ناڅاپه یې پښتورګو یا بډوډو هم کار پرېښود او بالاخره یې د 2011 کال د دسمبر پر نهمه د لاهور په یو روغتون کې د 60 کالو په عمر سا ورکړه او د جمعې په مبارکه ورځ په همدې ښار کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی که نن زموږ ترمنځ نشته، خو خپلې ژبې او ولس ته د بې ساري خدمت له برکته به د هغه نوم تل تر تله ژوندی وي.
په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د ځوانانو مختلفې ټولنې جوړې شوې دي. د ویشت ځوانانو غورځنګ هم د ځوانانو یو انجمن دی چې اجتماعي او کلتوري فعالیتونه کوي.
دی غورځنګ په دی ورستیو کې د خان عبدالصمد خان د څلوېښتم تلین په مناسبت په کابل کې یو سیمینار جوړ کړ چې په سلګونو کسانو پکې ګډون وکړ. موږ په همدې مناسبت او د دی غورځنګ د نورو کلتوري هڅو په اړه د ویش ځوانانو د غورځنګ له یو غړي حبیب توتاخیل سره خبرې کړې دي. ښاغلی توتاخیل وایي
دی ویخ ځوانانو غورځنګ په کابل کې د لومړي ځل لپاره د خانشید عبدالصمد خان اڅکزای د څلوېښتم تلین ورغونډه وکړله چې پکې د پوهنتون استادانو مخور شخصیتونو ویخ ځوانانو له ولایتونو راغلي وو او ځینې نور ځوانانو هم ونډه اخیستې وه په دې غونډه کې. د غونډې موخه دا وه تر څو موږ د خپلو ملي مبارزینو یاد را تازه کو او ځوانانو ته وروپیژنو تر څو ځوانان ادو له مبارزو نه یو څه زده کړي.
صمد خان د ډیورن لاین د هغې غاړې یو شخصیت و، نو آیا تاسې له هغې خوا څوک راغوښتي وو سیمینار ته؟
په راتلونکي میاشت کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز هم غواړي په دې اړوند باندې د پخنشید باندې یو سیمینار جوړ کړي، نو له دې له امله موږ ونه سو کړلی سی یو غټه غونډه جوړه
کړو. افغانستان علومو اکاډمي هم دغه غونډه کوله، تاسو آیا ونه غوښتل چې غونډه یو ځای
وړاندیز هم داسې سوی وو مکته چې غونډه باید یو ځای ونیسو؟ خو ویښ ځوانانو غوښتل تر څو خانشید د ځوانانو لخوا ولمانځي، د ځوانانو لخوا، د خلکو لخوا. موږ په حکومت پورې ستړاو نه لرو، موږ د حکومت برخه نه یو، عام خلک یو، ځوانان یو.
شغله توتاخیل، ستاسو د ځوانانو دغه نهضت له څه وخته پیل شوی دی؟ یو دا راته وایست چې داسې غونډې مو پخوا هم کړې وې.
د ویښ ځوانانو غورځنګ له 2001 کال راهیسې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په 2001 کال کې موږ د ملي ټرمینالوژي په وړاندې ځینو خلکو غوښتلې ملي ټرمینالوژي له منځه یوسي، موږ یې په وړاندې راجګ سو، لاریونونه مو په کابل کې وکړل. او د دې تر څنګ په 2008 کال کې په 28 سپتمبر چې د سولې نړیواله ورځ کېږي، موږ په نړیواله کچه باندې د سولې لاریونونه وکړل د افغانستان په مهمو غټو ښارونو کې او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې.
هلته ستاسو غړي وو؟
هو، په جرمنی کې، ناروې کې او یو شمېر نورو هیوادونو کې د ویښ ځوانانو لخوا د سولې لاریونو نسی وو. موږ دوه غوښتنې وې چې افغان وژنې ته د پای ټکی کېښودل سي او 2010 کال د باچا خان په نوم ونومول سي.
غوښتنې مو منل سوې؟
متاسفانه چې غوښتنې مو ونه منل سوې. موږ چې دا دوه غوښتنې کړې وې، یو خدای سي افغانان ښکاره خبر ده د تروریزم نه کړیږي، تر اوسه پورې هره ورځ وژل کېږي. او دویمه غوښتنه مو چې وه چې 2010 کال د باچا خان په نوم ونومول سي، هغه په دې بنسټ وه چې که دا کال د ملګرو ملتونو لخوا د باچا خان په نوم ونومول سي، نو ملګري ملتونه چې کوم کال د کوم شخصیت په نوم نوموي، نو د نړۍ ټولو هیوادو ته بیا لارښوونه کوي چې د هغه شخصیت په اړه باندې پروګرامونه جوړ کړي، سیمینارونه جوړ کړي، وی څېړي. موږ اصل موخه دا وه.
تاسې د خان عبدالصمد خان یاد غونډه جوړوله، آیا دغسې غونډې مو، دغسې کنفرانسونه مو، سیمینارونه مو مخکې هم جوړ کړي وو که نه؟ کم دا اول څلو
یو بل غونډه مو هم کړې وه په جلال آباد کې د باچا خان په مزار باندې.
ځینې کسان وایي چې په افغانستان کې دا رواج ډیر دی چې د شخصیتونو لمانځ غونډې جوړېږي، خو وایي داسې سیمینارونه نه جوړېږي یا کم جوړېږي چې پرابلمونو ته مخاطبي، چې مشکلاتو ته مخاطبي، چې خلک راټول سي او خپله یوه غوټه پرانیسي پکې. بلکې دوی وایي چې پلانای لوی سړی وو او موږ سیمینار ورته جوړوو. څو ورځې دمخه هم په کابل کې د محمد نواز خټک مرحوم غونډه وله.
موږ کل منځ غونډې کوو او کبیر غونډې کوو او کلاریونونه کوو. موږ هدف یوازې یو هدف یوه موخه لرو، سه موږ د خپلو مشرانو له تجربو نه یو څه زده کو او هغه په خپل ژوند کې عملي کو او ستونزو ته اساسي حل ولټو.
شغله توتاخیل، په افغانستان کې د ځوانانو نور حرکتونه هم سته، نوري ټولنې هم سته، تاسو له هغو سره ګډې همکاري هم لرئ که نه؟
هو، زمونږ په دې غونډه کې هم د ډیرو ځوانانو چې د ویښ ځوانانو د غورځنګ غړي نه خو برخه بیا هم اخیستې وه. دا ډول موږ د نورو ځوانانو سره یو ډول همغږي لرو، دوی زموږ غونډو ته راځي، موږ د دوی غونډو ته ورځو.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
فریدا سیفی داسې حکایت را اوروي چې د حکایتونو په باره کې دی.
حکایتونه او مثالونه. یو لوی حکیم به د درس په وخت مثالونه تیرول او حکایتونه کول. د شاگردان لری لری سیمو راغلی ځوانان وو چې غوښتلی د حکمت تر ټولو ژورې خبرې واوري او دومره څه زده کړي چې خلک یې په خپلو وطنونو کې ځوان فیلسوفان وبولي. دوی ته د خپل مهربان استاد درسونه خواږه او اسانه ښکارېدل، خو هغه پیچلتیاي پکې نه لیدل چې دوی ورپسې ګرځېدل. شاگردانو یو ورځ جرأت وکړ. استاد ته ویل، موږ خپل کلی کورونه پریخي او د پردیسی سخت مزغملې دي چې ژوري او پیچلې خبرې واورو. تاسو پټیش څه پوهیږئ؟ تاسو د معنا د سمندر تل ته رسیدلی یاست. خیر دی که په زحمت شو، پروا نه کوي. موږ راغلي همدې ته یو چې ځان وکړو او د معناو تل ته ورسیږو. استاده، زموږ خاطر مکوه، موږ په تکلیف کړه او پیچلې درسونه راکه. لوی حکیم ته د شاگردانو د قناعت او پوهولو لپاره بیا هم مثالونه او حکایتونه خخکاره شول او وی ویل، د بشر او حقیقت ترمنځ تر ګردو لنډه لاره د حکایت لاره ده. حکایتونو ته په کم سترګه مه ګورئ. هسې وایي چې که په تیارې کې د سرو زرو کڅوړه درنه ورکه وي، نو ډیوه بله کړئ چې ویې مومئ. تر ټولو پیچلې خبرې په تر ټولو آسان او حکایتونو کې موندلې شي.
افغانستان کې او په پښتو ژبه کې د اسلام او مسلمانانو د تاریخ مختلف کتابونه ژباړل شوي، لیکل شوي او خپاره شوي دي چې یو مطرح اثر پکې د هند نامتو دینی عالم او مورخ مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادی د اسلام تاریخ دی چې د لوی کچې په شاوخوا 1300 مخونو کې لیکوال او ژباړن فضل مولا لټون پښتو کړی دی. شغل لټون په تیرو دو درې لسیزو کې د غنو اثارو د شباړلو او لیکلو ویاړ لري. د دنیا یو ډیر مشهور کتاب د ابن خلدون مقدمه هم پښتو کړي ده چې په نشدي وختونو کې به چاپ شي. خودل تل شاغلي لټون سره تر ډیره هدا د مولانا نجیب آبادی د اسلام د تاریخ په اړه د خبرو د اوریدو بلنه درکو. شاغلي لټون د تاریخ استادانو ای چې کغواړي له تاریخ نه سم استفاده وکړي او سم ور باندې پوسی، نو مورخ او دغه زمانه و پیشنی. زمانه ځکه و پیشنی چې هر څوک په یو خاص زمانه کې اوسي، په یغه زمانه کې خاص امکاناتي چې په بل زمانه کې نه وي، په یغه زمانه کې خاص تمایلاتي، په یغه زمانه کې خاص مجبوري، خاص اسنادي چې په یو بل زمانه کې هغه اسناد یا نه وي یا ډیر څه وي اسناد. هر زمانه خپل خاصه فلسفه لري، حاکمه غالبه. او دغه راز مورخ، مورخ که هر څومره هم کوشش وکړي چې ځان به طرفه کې، خدای انسان دی، دی خپل خاص عقیده لري، خاص تمایلات لري، خاص ارزوګانې لري، خاص مجبورۍ لري او خاص سیاسي مقصدونه لري یا اجتماعي. نو په دې خاطر باندې وایي مورخ او دغه زمانه اول تصور کوي او بیا تاریخ لولي. نو په دې حساب باندې اول پوښتنه زما دا ده چې د مولانا اکبر شاه نجیب آبادی دا څوک دی او د کومې زمانې سړی دی؟
مولانا اکبر شاه خان نجیب آبادی
دا اصل کې هندي پښتون دی او د دیوبند علماون دی او دا د زمانہ او چې دا تاریخ لیکلی دا سیمه معلومیږي چې دا د 19مې پیړۍ پای او د 20مې پیړۍ په اوایلو کې د دا تاریخ لیکلی د دیوبند علماو څخه دی او په ټولو کې هغه ممتاز دغه دا دی چې دی په خپله محقق دی. تاسو فکری اکثر محققین او اکثر څېړونکي ځینې فکری دغم لري دا صحوي او خطاګانې لري په خپل مولانا صاحب هم په ځینو وختونو کې دا خپل تمایلات یو خپل خواته اوښتي دي. ولې کله چې بیا دیوبند ته راغلی او د دیوبند په هغه جید علماو کې شمارل شوی دی نو بیا یې په دې تاریخ اسلام باندې کار شروع کړی. دا تاریخ اسلامي زه د یو ژباړن او یو د کتاب د لوستونکي په حیث باندې دا ویلی شم چې مولانا صاحب دا کتاب په ډېره بې طرفۍ سره لیکلی دی. سره دې چې په هغه وخت کې برطانویان په هند باندې حاکمان او د هند ټوله خاوره حتی تر افغانستانه پورې ځینې برخې د دوی په واک کې وي او دا هماغه زمانه وه چې د انګریزانو په امپراتورۍ کې لمر نه ډوبېده. ولې مولانا صاحب په دغه وخت کې د مسلمانانو د ویښتیا دپاره د مسلمانانو د فکری روزنې په خاطر باندې یوازې دا نه چې تاریخ اسلامي لیکلی دی بلکې نور ډېر کتابونه یې لیکلي دي د دېرشو په شاوخوا کې. خو په ټولو کې غټ کتاب یې همدا دی چې په درې ټوکو کې دی او ما ته یې د ژباړې افتخار را په برخه.
ښاغلی لټون، مولانا خو خپل کتاب په اردو کې لیکلی دی، دغه د اردو تاریخ نگاری په باره کې، په دې باره کې ځینې پوهان د تاریخ یو نظر لري. دوی وایي چې کله په 1850 کال کې د ډیلی سره قلعه انګریزانو ونیوله او د انګریز حکومت رسمن په هندوستان کې د چارو واګې په لاس کې ونیولې، نو له دې وخته وروسته مسلمانانو ځان محروم احساس کو، له سیاسي قدرت یې ځان محروم احساس کو او په دوی کې یوه جذبه پیدا شوه. او بیا پر وروسته کلونو کې د هندوانو مسلمانانو ترمنځ مذهبي او فرقی اختلافات هم پیدا شول او د دواړو ډلو مورخانو وغوښتل چې خپل تیر اتلان په مبالغه آمیز ډول ولمانځي او د خپل تیر تاریخ ویاړونه په مبالغه سره یاد کړي. او دغه اتهام اردو تاریخ نگاری ته هم متوجه دی چې مورخان مسلمانو دا لیکل شوی دی، البته چې اردو مورخانو د شلمې پیړۍ په لومړو کلونو کې، چې البته دا تاریخ هم د شلمې پیړۍ له 24مو کلونو سره تعلق لري، په هغه زمانه کې وایي اردو تاریخ نگاری د کمیونالیزم تر اثر لاندې وه، د فرقواریت تر اثر لاندې وه. داسې یو تمایل پکې پیدا و چې خپله درنه او د بل سپکه پکې ډېره وه. آیا د مولانا نجیب آبادی تاریخ، دغه د اسلام تاریخ، خو دغسې تمایلات پکې نسته؟
زه به تاسو ته یوه خبره وکړم چې دا تاسو چې کوم وخت اشاره وکړه، په دغه وخت کې خو تاسو یادی نو په هند کې درې د اسلام لوی مرکزونه رامنځته شوي دي، چې هغې ته یو ته د علیګړ مدرسه و چې بیا وروسته د علیګړ په پوهنتون باندې یادیږي، او یو په خپله ندوة العلماء وه، او یو د دیوبند مد. دا درې د اسلام او د مسلمانانو ستر مرکزونه چې په هند کې رامنځته شو،
علمي مرکزونه
او د همدغه مدارسونه ډېر لوی لوی علما رامنځته شو، ډېر لوی لوی مفکرین رامنځته شو، چې په هغې کې مولانا شبلی چې د سیرت النبی مورخ دی، سید سلیمان ندوی چې هغه هم د مولانا شبلی په تعقیب باندې د سیرت النبی تکمیل کړی دی، همدغه شان چې مولانا آزاد، مولانا ابوالحسن نومیږي چې هغه ډېرې لوی لوی فتواګانې ولیکلې، چې اوس هم زموږ په ټولنه کې خصوصا په حنفي مذهب په خلکو کې دغه د دیوبند فتواګانې ډېرې مهمې ګڼل کېږي. دغسې تاریخ ته هم ډېره توجه شوې ده، او په تاریخ کې نو همدغه مولانا اکبرشاه خان نجیب آبادی چې په هغې وخت کې د تاریخ اسلام لیکلی دی او په دې مسله باندې ډېر تحقیق کړی، څرنګه چې دا یو دینی عالم دی، نو هغه اختلافي مسائل چې د مسلمانانو په منځ کې تشویشونه خلق کول هغوی ته ډېر مثبت جوابونه ویلي دي، او دغه جوابونه یې اکثره د تاریخي شواهدو تر څنګ د نبوي حادثو په رڼا کې هغوی ته جواب ویلي.
ښاغلی لټون، یو تاریخ که موږ لولو نو اول د خپل زمانه ضرورتونو ته په پام سره لولو، ځکه چې مشله مازینی استفاده کوو چې خپل حال جوړ کو. او دا سړی خو سل کاله پخوا تیر شوی دی، نجیب آبادی. د تبان دغه سل کاله پخوا اړتیاو او ضرورتونو ته په پام سره هغه هم په هندي ټولنه کې دا تاریخ لیکلی دی. له بلې خوا د وخت په تیریدو سره نوي اسناد پیدا کیږي، او تبان په تیرو سلو کلونو کې ډیر نوي اسناد هم پیدا شوي دي. له بلې خوا د پوهنو او د علومو میتودولوژي فرق کوي، ورځ په ورځ شتمنه کیږي، بډایه کیږي. نو د سل کاله پخوا یا د نوي کاله پخوا کومه میتودولوژي چې وه د تاریخ لپاره، هغه اوس بدله ده او ډیره غني ده اوس. نو دغو توپیرونو ته په پام سره تاسو د اسلام د تاریخ لپاره چې ویش بړی، ولې د داسې یو چا کتاب انتخاب کو چې هغه نوي کاله سل کاله پخوا زمانه کې اوسېدو، ولې مې یو ډیر معاصر مارخ پیدا نه کو؟
ډیر ښه پوښتنه ده. خو زه په دې مورد کې صرف دا وایم چې زه پخپلا سره د دې چې ما تاسو ته معلومه ده د ادبیاتو فاکولټي لوستې ده، ولې د تاریخ سره ډیره مینه لرم او ډیر تاریخونه مې مطالعه کړي. په هغه کار وخت کې چې ما سره کله د ځینو ملګرو په خوښه باندې د هغوی په هڅونه باندې دا فکر پیدا شو چې باید د اسلام تاریخ وژباړم، نو په هغه وخت کې په لاهور کې دوه کتابونه ماته په لاس باندې راغلل چې یو ایډوکیټ محمد علی لیکلی و، او هغه هم یو هندي لیکوال دی، او یو د مولانا بشار خان نجیب آبادی دا تاریخ و. نو دا دواړه ما واخیسته په هماغه وخت کې، او دواړه مې مطالعه کړل. سبب دې چې دا ډېره اوږده مطالعه ده، تاسو ته خپله پته لګېږي چې دا ولې. په هغې ټول دواړو کې راته دا تاریخ مناسب ښکاره شو.
ولې مناسب ښکاره شو؟
مناسب راته په دې باندې ښکاره شو چې دا سړی د مورخ والي سره سره چې دی یو مورخ دی، یو دیني عالم هم دی، او د همدغه اختلافي مسایلو دپاره چې خلکو په تاریخ کې ډېر زیات ضرولي دي، د هغوی دپاره د نبوي احادیثو په رڼا کې او یا د فطري علماو په فتواګانو په نتیجه کې د هغې دپاره ډېر ښایسته او ښکلي جوابونه پیدا کړي دي. لکه فرضاً د صفین په جګړه کې چې دواړو خواو ته تقریبا په ډېر زیات تعداد کې د ماویه زرو په شاوخوا کې صحابه د صفین په جنګونو کې شهیدان شو، چې دا جنګ یوه هفته او درې ورځې وو. د حضرت ماویه او حضرت علي کرم الله وجهه په دغه کې په دې کې ډېر د قرآن عظیم شان قاریان او لوی صحابه پکې شهیدان شو. دا تقریبا د صحابه و آخري وخت مو. نو وی خلکو د حضرت علي کرم الله وجهه پوښتنه وکړه چې دا ستا طرف ته چې خلک مړ شو دا د دوی مړې څنګه دي، او چې د حضرت ماویه رضی الله تعالی عنه طرف ته خلک ووژل شو د دوی مړې څنګه دي. حضرت علی کرم الله وجهه ورته په ډېر ساده الفاظ کې ویلي چې دا دواړو طرف ته شهیدان دي. نو هغې ورته چې ولې شهیدان دي، ویل دا جنگ یو اجتهادي جنگ دی، زه فکر کوم چې زه اسلامی خلافت صحیح قائم اولی شما و صحیح چلا اولی شما. او حضرت ماویه رضی الله تعالی عنہ چی دی اغم چی دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دیوی خوانه اوخی دی او بل کاتب دو وحی دی، اغم دا فکر کئی چی زه دا اسلامی خلافت صحیح قائم اولی شما. دا دوار خلق دا دوار دا غدی حال دا چی پر نور تاریخونو کی بیا په یو بل باندې پرویل شوی دا چې دا پلانیب دا او پلانیب کې دا او حتی ډېر بد الفاظ د ځینو لپاره استعمال شوي دي. نو دا تاریخ دغسې ځانګړتیاوې لري چې هغه تشویشونه چې د تاریخ د لوستونکو په ذهن کې راځي هغه رفه کوي.
ښاغلی لټون، دغه اول ټوقو چې زه دا دی وینم د اسلام تاریخ د ستاسو ترجمه د حضرت پیغمبر له ژونده له زمانه له نبوت شروع کیږي، خو دا اتل سو مخه دی، دا پای چیرته دی د دې کتاب؟ یعنی تر کومې زمانه پورې؟
اول جلد د رسول الله صلی الله علیه وسلم له زمانه نه پیل کیږي او د راشده خلافت تر پای پورې، او دویم جلد د امویانو دوره ده او د عباسیانو دوره ده چې دا ډېر مهم جلد دی، او په دې تاریخ زده کوونکي باید دا په دقت سره ولولي. کله چې د عباسي دوره راځي او په عباسیانو کې د هارون رشید د خلافت دوره راځي او بیا د مامون رشید د خلافت دوره راځي، دغه وخت کې نو بغداد د اسلامی نه بلکې د نړیوالو علومو یو مرکز ګرځي. یو ډیره خوږه تاریخي خبره به درته وکړم چې مامون الرشید د خپل لور عالیه په نامه باندې په بغداد کې یوه ډیره لویه کتابخانه جوړه کړه او د ټولې نړۍ نه یعنې د روم او د فارس او د مختلفو ځایونو نه یې د مختلفو ژبو عالمان راوغوښت او د هغې سره یې د اسلامي دنیا په ترجمان مقرر کړ چې په همدغه وخت کې منطق، طب، فلسفه دا ټول دغه علوم په بغداد کې ترجمه کېدل او د دې کتابونه او اسناد رامنځته کېدل. د مامون الرشید په زمانه کې د 300,000 په شاوخوا کې کتابونه عربی ژبې ته راواوخت او ترجمه شو او مختلفو ژبو ته.
ښاغلی لټون، د اسلام د تمدن د او زمانه ده او دا خو معلومه ده، او په هغه زمانه کې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مسلمانانو د ټولې دنیا چې دوی ورسره بلد ول او دوی ته معلومه وه، د ټولې هغې دنیا د کتابونو، د پوهنو، د فلسفو ژباړې ته او د فکرونو ژباړې ته اقدام وکړو. یونانی کتابونه ترجمه کړل، پهلوی، سانسکریت، سوریانی، عبرانی، نور او نور. خو دغه نور قومونه چې دا مسلمان نه وو، خو دوی دا کتابونه ترجمه کول، یعنی د فکر په مقابل کې سانسور نه کاوه. خو ورستو ورستو کلونو کې، حتی په دې اوسنۍ زمانه کې، د نورو قومونو، د نورو مذهبونو، د نورو عقایدو د خلکو د کتابونو لخبریدو سره مخالفت کیشي. آیا مولانا نجیب آبادی دغه تفاوت ته د اسلام د تمدن د اوج په زمانه کې او په هغه زمانه کې چې بیا د حالت نشته اشاره کوي که نه؟ لوستونکي ته څه ورزده کوي، څه پیغام لري؟
بالکل، ما تاسو ته مخکې یو مثال ویو. اوس لکه فضل مولانا صاحب په همدې تاریخ کې لیکي چې دا هغه دا اوسنی وخت کې چې دا زموږ ځینې خلک چې د دې مخالفت کوي چې نجونو مکتبونه دي نه یو دا دي نه یو دا دي نه. حال دا چې د مامون الرشید په زمانه کې مامون الرشید د بغداد لویه کتابخانه او لوی دار ترجمه د خپل لور عالیه په نامه باندې
ونوموله،
او بیا همدغه لوری همدغه امام رضا ته چې په هغې وخت کې د دولویانو در ډلې نه و،
د شیعیانو اتم امام،
اتم امام هغې ته په نکاح باندې ورکړه. یعنی په دغه وخت کې هیڅ قسم ته په دې مسایلو کې دغه نه و، علمي مسایل علمي مسایل و، او دا مذهبي کرکې او نفرتونو ته په علمي مسایلو کې چا ځای نه ورکو.
ښاغلی لټون، تاسو ونه ویل چې دغه تاریخ اسلام تر کوم ځایه پورې ده، تر کومې زمانې پورې ده دا کتاب؟
او دریم جلدی بیا د مصر حالات دی، د اندلس اموی خلافت دی، د ایران او د افغانستان او د هند حالات دی، محمود غزنوی زمانه ده، دا ټول پکې ذکر شوی دی.
ښاغلی لټون، تاسو غیر له دغه ژباړې نور کوم کارونه کړی دي؟
ما تقریبا د 400 په شاوخوا کې نور کتابونه مشوار دي، او یو څه خپلې لیکنې هم شته دي. د ځوانۍ نه تر اوسه پورې د مطبوعاتو سره یې ما او غواړم چې د یو نمرکۍ په حالت کې، نه د ډېرو مطرح کېدو په سره، خپل قوم ته د خپل قوم د فکري روزنې په خاطر باندې یا څه په خپله ولیکم او یا څه ترجمه.
او کامیاب اوسئ. ښاغلی لټون، دغو وختونو کې یا په راتلونکو نږدو وختونو کې د څه لیکلو یا ژباړلو او چاپولو نیت لرئ؟
ولا تر دې دمخه زه ته یو بله خبره وکړم، ما مقدمه ابن خلدون ترجمه کړې او تر اوسه پورې لا د چاپ نه نه راوتلې، ولې چاپ ته تیاره ده.
څومره خبرې هغه؟
تقریبا زر صفحې به یې، او ما چې ترجمه کړې ده نو 250 تختې کاغذ کې چاپ ترجمه شوې. نو دا ډېر مهم کتاب دی، او زه د خپل قوم ځوانانو ته وایم چې که څوک په سیاست کې کار غواړي چې یو سیاست مدار شي،
او په ټولنپوهنه کې،
او په ټولنپوهنه کې، او په تاریخ پوهنه کې، او په دې ټولو شیانو باندې وپوهېږي، باید مقدمه ابن خلدون خامخا ولولي. نو د هغې نه وروسته اوس فلحال دپاره کتاب ترجمه کوم، عبدالحمید ابوالحمد په نامه باندې یو پروفیسر دی چې اوس وفات دی، هغه لیکلی، او په هغې کې دا د سیاست د ابتدا نه شروع تر اخره پورې چې څه دغه دي دا ټول پکې راځي شوي، او ما اوس د هغې په ترجمه باندې کار شروع کړی دی. تقریبا د نیمایي نه مې اړولې، خو مخکې د مخکې نه مې پکې یوه سریزه لیکلې، او دا د سریزه جمله اوس هم وایم چې سریزه مې لیکلې، بیا مې لیکلې چې په دې هیله ګوندي چې په افغانانو کې یو سیاست مدار پیدا شي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ساعت 8:59 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.